تی عالمی سره د غیپ فن خبرې کو
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما پاړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راستنې دلواوري
او غونوتې یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري
مور د شفقت سمبول پلار د اولاد غمخور خودل تدا سي ندا دل تدا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم لور ته انسان نه وای زویتا اسمان وای بس پدی ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ملي ورزون منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده کوخه کیږي چې ولس د خپل تیر او حماسو تاریخ او لرغونی فکری دری سره آشنا کړي دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورزین منزل کیږي لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورزیدان منځني مراسم وکتل او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د منځني بهیر وګوري افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د غنو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځي په ډیر جوش او خروش منځل کیږي او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاوري د مالکیت احساس ور انتقالوي لدغه ورځو باید دی وسم دوت په ډول منځنه وشي او تر ډیره ځوانان د دغه ورځو په اهمیت او ارزښت پوهول شي لیوی خوابی د یوی لوی تاریخی پیخی خبر ترلاسه کردوی او لبلا خواب د خپلو پخوانیو مشرانو چخه د ورپاتی میراث په اهمیت آگاشی. نو په کار ده چې دا ورځی په شعوري ډول ونمانځل شي او دومره بحثونه پرې وشي چې هیچ چاته دا موضوع ګونګه پاتې نشي چې ولی و ځانګړې ورځ اونۍ او یا هم پیښه نمانځو. په پیل کې له مریم توخینا د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکاوالو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلب په مرکز خرنه کې ترسره کیده دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهان زیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او ځلاند څېرې استاد کمال الدین بهزاد علمي او څېړنیز سیمینار تیرونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمېر جګپړو دولتي مسؤلینو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه پلاوي او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انزورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انزورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغه زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انزورګری او نقاشي په برخه کې د ځانګړي سبق او مکتب خوندې. په خپل انزورونو کې د روښانه رنگ کارول او د ډول لمخې د بیلابیلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینې صاحب وویل چې استاد بهزاد د هیواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبق زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبق په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انزورې شوی تابلو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انزورګری مانیلا په واسطه انزورې شوی تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انزورګری مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انزور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یو شاهنامه سلطان محمود غزنوی ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انزورګری په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې دغه وزارت د فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللی سپارل شوی څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده د افغان انزورګری دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړي کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي، د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواده خلک هم و چې هغې کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي شعر وایي. په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی وو، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم معافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کرکتونکی مصطفی سالک وایي، پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي جدي نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقیم الحق کاکاخیل چې په علی خان تحقیق کړی و، وایي کله چې علی خان په چار ساده کې شاعري کوله پرته علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار ساده کې وو، څلور سوه. خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کره شو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولی شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که موږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زخت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو پکې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کیږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی.
په راپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل. یوه ډیره مهمه مسأله د شعریت، او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي. خو دا چې څنګه کولی شو چې ښه شعر ولیکو، د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو، او څنګه کولی شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په نننی هنر جاج کې کړي.
هنر جاج.
بسمل صاحب، شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري. څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي، خپل فکر پکې انتقال کړي. څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي. یعنی خپله د شعر حقیقت څه دی؟ شعر یعنی څه؟
والله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی، او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده. سے شعر سے تو وای خدا بیت مگ معلوم کو خبر زان تا کسان سے شعر لکھی بیت مخ کی ردی نا دے شعر حقیقت باند زان پوک چ شعر سے تو وای ہم دے خپل تصور پوک کی او ہم دے دے بارا کے تبصرے ہم ول بنے او کتابنا سے شعر پوہنا کی وکل سی وی بعد پوہنا کی وکل سی وی دے ا دے متناک اول بیل قران شریف نا شروع. قرآن کریم کے راضی سے اسلام مخالفین و قرآن کریم باندھے شعر تخمت لگا شعر آپ تفاصر کے راضی سے عرب سے اور آپ شعر باندھے پوئے دل شاعران والا اوپ دم پوئے دل سے قرآن شعر نہ تھا او بیا ابن نبی علیہ السلام ته شاعر او قران ته شعر بیت دته وجه چي شي دا په دې باره کې بعض هم په سرینه لیکلي دي سه شعر اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وای هغه مضمون سی هغه حقیقت نه لري، یعنی په خیال ولاړ دی. دا یو نظر څه کنه نو دوی مطلب دا وسی نه کوي قران او زبدا یو غیر محقق مضمون ده، او دا څو نظریه بر واخله کړي شعر په هانو. علامه اقبال وای بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت، شعر اگر سوزه ندارد حکمت است، شعر می گردد که سوز از دل گرفت. دیده شعر مطلب داده سی بقیه پرتله کرده بوالی سینا و پیر رومی. نو آقا علامه اقبال فقط ده شعر و ده حکمت ده فلسفه په منځ کې فقط دومره توپیر کوي سی که ده زړه سوز سره و شعر ده او کنه حکمت ده. نبی علیه السلام وایي سی انا من الشعر لا حکمت، ځینې اشعار سی دي نو آقا حکمت دي. په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده. سی نبی علیه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي، بعض شعرونه یې ښودلي، او لکه په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر فقط نه دی ښودلی، فقط دومره یې ویلي سی بعض شعرونه داسې شته په کې حکمت وي. نو د دې نه دا معلومیږي سی داسې نه ده سی مثلا ټول شعرونه د حکمت وي، بعض شعرونه د شعرونه ستانه سی په کې حکمت نه وي، خو لیکن شعري الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره سی رښتیا درته هم د الفت سره موږ سخته ناځواني کړې ده، بیا د جمله معترضې په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک زما نه پوښتنه وکړي سی تا تاته نن سبا د چا شاعری ډیره خوند درکوي. زه به ورته د الفت نصری کلیات الفت نصر ماته ډیره خوند راکوي. هغه شعر ده بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم سته په دې باره کې علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نسته. د معانی د علم او د عروضو د علم له نظره شعر هغه کلمه داسې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفه وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفې او د منطقه په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساواجي په نامه پیګه موږ ډېر ماشومتوب کې دوستلی و د شعر باره کې مایان قبض من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځ له سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بست پیدا سي. قبض من له سره دې پتنګ سي خپاسي پریشانی در باندې راسي کنه، لکه بعض شعرونه کې تراژيدي کنه سي وای وره خپکهږي، او بعض کې مثلا طنزي کنه نو ته خوشاله سي طبیعت دې وسره خلاصي یا ته دې ځل خبرې دې باره کې خو دې دخت ډېر نظری دي سره سې کتابونه پسې وګورې یاره د اوس تاته خبرې پې وکړم تر مازدیګره مو خلاصېږي. مثلا په دې باره کې د جان پل سارتر هغه وایي سې هر لفظ وایي دلالت کوي په یو معنا باندې، لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ سې ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر سې ده هغه قطعه نه جوړوي نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي سې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محو کېږي چې په دغه نڅا کې څنګه حرکات محو دي. حرکات د نڅا دپاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نڅا کې داسې مطلب سوی داسې هغه حرکت ته بیخي چا توجه نه وي، نڅا ته توجه وي. بیا سې ورسې سوریالیزم ته، هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي. هغه وایي سې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده که شراب ده که پوچ ده که فحش ده، هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله سي اوس د شعر حقیقت چې شو دته ته د بیابان ته ورځې نو لاره داسې کول کېږي سي اوس شعر دا چې شي. اوس الطاف حسین حالي وایي درې څو شیانې سره مقایسه کړي دي: شعر، بوتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي بېل رنګ یې نقش کوي، یي هغه شی بعینه هم هغه شی راخلي خو لیکن رنګ یې نه، او بیا مصوران هغه رنگ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې. او شعر سدا بیا د دلیا دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي. مثلا که اوس بوتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنگ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل د ما تمثیل کې هغه د ما حرکات به م کوي، خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا هغه د ما د زړه خبرې م راخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، نو زه د ماشوم له ګرېوان سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو که اوس بېرته راسو الفت صاحب ته، الفت وایي وایي یو شعر ده یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه سې په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي. مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي، د تسکلې ته درته جوړوي پښتورګي او بډوډي دا شیان در تاته درې باندې تبصره تا ته کوي. خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي، تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د وطفا صاحب په نزد دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده، شعر هغه شی داسې تا متاثره کوي، ترې ترې متاثره سي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه، مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای شي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکم. خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره ماته خوند راکوي، سي یو شاعر هر خبره سي په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده. عادي خبره زموږ شعر نه سو ویلی،
لکه تاسو هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته له خپل نظره ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نورو ته انتقالوي، یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغو مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوي، شاعرۍ ته ګټه کړې،
فایده یې کړې ده شاعران ته، شاعران ګټه کوي. یو شی چې څومره څېړل کېږي یو حقیقت رابرسېره کېږي، دا خو ګټه داسې مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي. البته هر څوک مطلب هغه داسې یو څوک په دې باندې پوهېږي هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې توجه یې پورې رسېدلې، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالو ایدئولوژي یا د خپل فکر غلام کړي دا غواړي چې مثال د ډاله د فکر یا د ګوند چې څه کوي نظر لري څه غواړي هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده دی کې شک نسته اوس، ځکه نن سبا سه شعر څومره لوستونکي لري څه یې نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، هغه کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر خپل ایدیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شوه دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، د ما خپل دا نظر داسې د ما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سې کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې ګوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی د ما نه شعر غواړي او د میلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، هغه د خپل کوم فکر چې ده خپل نظریه د تصوف او د انسانیت هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې چې نه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدئولوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده، په نورو کې مثلا پس چې باید کرد یا اقوام شرق. فقط مولانا اقبال چې ده هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې، په نورو کتابونو کې دی شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخکې تللی ده، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تاسې وي چې تر یو وخته پورې وي، کیدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعري ټولګې هم وي چې مستقیماً هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګوري، یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کیدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي؟ کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یمه چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیکي تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده؟ سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
ولا دغه حالت مخ په ده ډېر سخت ځوروي، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یو یې د دوی د مینوالو حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپل ایدیالوژي دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسې د کلیوالو پیسې دا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلق دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چا باره کې وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده، د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخند ناست ده. د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات دا شاید دومره قیمت نه لري، په دې باندې سړی نهسي مخکې کېدلی، بسته را وګرځېده، نو په ټوک یو کتاب ولیکه، بیا راغی پاچا ته. نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي، او د دې غمه باید ته خوړلی شي. زه خپله ډېر سخت ورته خفه یم.
په پا پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هر پښتني د وس کار نه دی. دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي. فرشته عالمي یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لای هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه اغلی فرشته چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مسردا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول د خبرو ډکه ټولنه ده، تاسو د سینما ډګر ته راغلي څه لته؟
مننه، سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خپل خبرونو ته دعوت کړلما. څنګه چې تاسو ویلو، هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل ښځې په خپل کور کې وساتي او تل په حکمرانی وکړي. نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته، په دې ډګر کې کار وکړم، چې فکر مې کوم ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکړم. نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي، چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي، هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي، د سینما په ډګر کار وکړي، تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو.
دا خو یو ډیره لویه اراده وه چې تاسو وکړه. کله چې دغه فیلډ ته راغلی مشکلات څه؟
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې، چې اوس هم زه خپل قوم سره په روابطه کې هغومره ښه نه یم، ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی. نو کله که زه هغه سره روابط وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی. او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه، چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي، په سینما کې کار کوي، نو هغه هینجونې نه دي، نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي. نو ما هیڅکله خپل روحیه له لاسه ورنه کړه او نن ورځ پورې کار کوم.
کورنۍ څنګه وه؟ مور، پلار، وروڼه، خویندې، خامخا هغوی به هم یو ډول؟
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې و، نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه، نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ. نو دا خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریکه کړه، نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم، ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پیژنم، خو قوم به څه وایي؟ ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان تا ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم، ته باید په ما باندې اعتبار وکړې، په قوم د قوم خبرې باید ونه منې. نو پلار ما ته وویل صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې، زه اجازه درکوم، خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي. ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده، زه کار کوم، خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې، ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي، ځینې موضوعات شته چې قوم حتما نه خبرې کوي. نو همغه وجه وه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړل او تر نن ورځې زما تر څنګ ولاړ دي. کومې خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسیږي حال کېږي.
پیل دی یعنی د سیمه ییزو راډیوګانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کړو. هلته د کومې برخې کار کوو؟
هلته په ځینو تفریح خپرونې وې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل، نو زه ډېره کم جرات هم وم داسې په خپلو خبرو کې ډارېدلم، تاثیر لاندې به تللم. او اولنۍ خپرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خپرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرات ځان کې پیدا کړم، هغه جرات چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې، او دا باید تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینی په مخ کې، یعنی آینې ته مستقیم یو وارې ما تمرین کړی، او هماغه تمرین و چې فرشته لمیدیان تر ورسول
دا آینی په مخ کې د تمرین وک خپل ځان ته لګیاوی
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو خو مور دې به مې زبرول ما ټول به زورم چې ټوکی به را سره کولې ماته ویل چې لیونی بیا شروع
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي په تلویزیون راښکار شي د کمرې مخ ته ودرې دي اکم پروگرام دی مخته وړو کنه اکټینګ دیوک
اول زل څنګه چې ما تاسو ویل په رسنیو کې ما کار فایل کې هغه راډیوي برخه وو ام راډیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده نو کله چې ما رادیو کې کار فایل کې یو څو خبرونه مخکې وی وړي بعد یې ما غوښتل د سکرین په مخ راشم نو کله چې سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلې وو ډیر می جوړلې وو د کیمرې تاثیر ډیر وو نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړي او ته ډیر ضعیف یې نو دا کلمه چې ما واورېده نو هغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم او هغه ورځ چې په هغه شپه زه لاړم د آینی مخ کې ما ترنینګ وکړ نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا
کړه کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهېږي چې په ما کې کوم جوهر دی هغه جوهر پیژندنه مهمه ده دا جوهر دی کلو پیژنده
والا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانوي پیژندلی خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړ کړم چې هغه جوهر زه باید پیژنم ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم سید ما ته قوم دا خبره کړ فلان دا خبره کوم زه باید دا کارونه کوم خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلی هغه حالت چې نه زه کولای شم دا حالت شاید ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړی خو کله چې قوم خلکو ما ته خبرې وکړ چې ته نشي کولای نو هغه خو چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ مکارو چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کوم چې ما لوړ خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه ترسوي
ډیر پښتني جونې به دا اوس به ساسي غږ موري دا غوی په ځکه کوم د علاقه وی شوق وی کنه چې یو یو جوهر غویم لري په ځړه کې لزان سره لري چې هغه باید راو باسي خود دغه جوهر درا وستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی او یار ووزی غوی ته ستاسي دا څه
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس راوړي یو څه لاس ورکړي نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار مې کړل ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړی دا پریښته مې دی غوې ځکه دل پر کاغوي ما انتخاب کړو نو ما باید یو چادري کړی وای کله چې زه بیرونم تلم زه باید د چادري سره تللم او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنی مسایل وای هغه کې تصمیم مخسل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خپل چپنی ول وای خو ما دا کار نه دی کړی ما خپل قوم یو طرف پریښته هغه خبر مې یو طرف پریښته دي او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند کوم خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه انجونه هم چې غواړي راش په وړګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د ځین نشان نتیر شي نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکې تر څو یو شی لاس راو
کومې به درته غواړم
مننه له تاسو نه سلامات
د کیسې جو ادبیات یو ځانګړنه ده چې یو منځمهاله تلوسبه ولري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي بیا به د کیسې اوج ترسیږي نظر پانی په نن نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډ کیسه راسنې د لورو
زر پانا راسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی یو شیبه تم شو د لکړې په مرسته د ملا شخي وېسته وړاندې دوا اسپاره د سهار په خړه څنګه په څنګه را روان وو د اس لبخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو پر را رسېدو یې سپین ږیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده خو هغوی سپین ږیری منځ کې را ایسار کړ سلام بابا
وعلیکم سلام
ستړی ماشی خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپینګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلې څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپینګیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپینګیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپینګیری ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پریزي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې. بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه، پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خو هسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه ویني، ځه نو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپینګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې، تود باد لګېده. سپینګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګری وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپینګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ، د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپر مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپینګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و، هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول، تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپینګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډیره خدا، تاوی دا ډیره خدا، ماوی منم در سرا، تاوی مونږ ټول تا سرا بهد مین لرو. زهم د مینه تګه ما وکړ وړون دیتے مات. درې کال وتلو زپکی در په در شوم، د مشرۍ لکورا څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکی خلق اول په خپل په دې دوه ټکو نه پوهېږي. په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت، د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې. چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي، خلاف خبر هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نه شو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې یو. رازدار همراز ملګری اکثر په کار راځي، خو ځینې داسې هم وي چې شي وزګار راځي. مال په نه خبره خدای شته چې قار راځي. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راځي، دا هم منم خو بل به له ده هوښیار راځي. لنډه اوږده دا ده، مونږ دروغجن بې مینې، زمونږ وینې سپینې، ای ربه ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جال دی، چې په یو رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بې حسه یو، وایو بې حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې، ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم، چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خ لري صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستا نه مې درد، ستا نه احساس، ستا نه مې غم زیات دی. ستا نه مې درد، ستا نه احساس، ستا نه مې غم زیات دی. زم ستا عزت زما له ژونده محترم زیات دی. د تړونونو تار مې بایلو، د تړونونو تار مې بایلو، مور خور رور څه چې پلار مې بایلو، ارمان د ژوند شعار مې بایلو. مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگلی لمیدان وطما خالی سنگلی لمیدان وطما هغه زخم چې پکم زخم کتوی هغه زخم چې پکم زخم کتوی ستا ناموا ستا قصوا ستا دمینه تماشوا هنگاموا زخم چه پکم زخم کی توی
هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org